د سهار اته بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. نن یک شنبه ده، د ورځې اسمبلی 15مه د سپتمبر 15مه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې افغانستان نن د لومړي وار لپاره د فوټسال مسابقه لري. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به باران وی چې اندازه به له 15 تر 25 میلی متر پورې وي. د بیان پر اساس د سلنګونو په ګډون په ځینو لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو خبرداری هم ورکول شوی چې سرعت به په یوه ساعت کې تر 70 کیلومتر پورې وي. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکړی چې د دوی د هوایي ځواک او هوایي مدافع له پانتون څخه درې تنه پیلوټان فارغ او یو سلو شل نوي محصلان جذب شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې درېو پیلوټانو خپل عملی پروازونه په بریا سره ترسره کړي او د فراغت سندونه ورکول سوي دي. په دې مناسبت په کابل کې د طالبانو د کابینې د څو غړو په حضور کې په یو غونډه کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د دوی حکومت د پیاوړي او مسلکي هوایي ځواک د روزنې لپاره په ټول توان هڅه کوي. شاوخوا شل ورځې مخکې په ازبکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هینک ویلي و چې امریکا له ازبکستان سره موافقه کړې چې د افغانستان پوځي الوتکې په ازبکستان کې پاتې کیږي. هغه ویلي و چې دا الوتکې د افغانانو نه وي، بلکې په امریکا پورې تړلې وي چې د افغانستان پوځ کار ورڅخه اخیست. د 2020 لدی کال په اګست میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان د پخواني هوایي ځواک اکثر غړي او پیلوټان له دې هېواده ووتل. د جاپان یوې محکمې هلته نوې زیږیدلې افغان ماشومې ته د جاپان تابعیت ورکړ. د جاپان کیودو خبری اژانس د شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي د دې نوې زیږیدلې افغان ماشومې مور او پلار په 2022 لدی کال کې له افغانستان څخه جاپان ته کډه شوي وو. دا لومړی وار دی چې د جاپان محکمه یو افغان ماشوم ته د جاپاني تابعیت د ورکولو حکم کوي چې یوه بې ساري پریکړه ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او شاوخوا شل تنه نور ژوبل دي. پیښه پرون د شیرانی ولسوالۍ په داناسر سیمه کې شوې. د ژوب د ملکي روغتون مشر ډاکټر اختر محمد د ازادي راډیو د مشال څنګه ته ویلي چې ځینې مړي او ژوبل کسان روغتون ته وروړل شوي دي. بس له اسلام آباد څخه کوټې ته روان و چې د ډیرا اسماعیل خان پر لوی لار یوې کندې ته ولوېد. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي او د ډریورانو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. پرون د اسرائیل په عمده ښارونو کې یو بیا په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل چې پر خپل حکومت فشار زیات کړي څو په غزې کې د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یې تروریستي سازمان ګڼي، د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل. ویل کېږي چې له دې شمېر 9 کسان به لا هم د حماس په بند کې وي. د اسرائیل پوځ ویلي په دغه شمېر کې به 3 کسان مړي وي. په اسرائیل کې هر اونۍ پر حکومت د فشار راوستلو لپاره مظاهری کیږي او برخوالې د داسې موافقې غوښتونکي دي چې په مرسته یې پاتې یرغمل شوي کسان خوشي سي. د بریتانیا څو پخوانیو دفاع وزیرانو او پخواني صدر اعظم له اوسني صدر اعظم کیر سټارمر غوښتنه کړې چې اوکراین ته زمینه برابره کړي څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ملاتړ پرته هم د روسیې په خاوره کې دننه لرې واټن میزایل وکارولی سي. په دې اړه سنډي ټایمز رسپانی پرون شنبه راپور ورکړ. راپور کې ویل شوي چې د بریتانیا پخوانیو دفاع وزیرانو ګراند شاپس، بن والس، ګوین ویلیامسن، پینی مورداونت او لیام فاکس او پخوانی صدر اعظم بورس جانسن دا غوښتنه مطرح کړې ده. دغو پخوانیو سیاستوالو خبرداری ورکړې چې په دې برخه کې هر ډول ځنډ به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا زړه ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له میاشتو راهیسې له متحدانو سره یو ځای غوښتنه لري چې اوکراین ته باید اجازه ورکړل سي څو غربي میزایل او په امریکا کې د جوړو شویو لرې واټنه اتمز او په بریتانیا کې د ستورم شادوز په نوم جوړ شوی توغندي د روسیې په خاوري کې دننه وکارول سي چې له دې سره د نورو حملو لپاره د مسکو ظرفیت محدود سي. تیر جمعه د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگټن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر ستارمر سره کیف ته په روسیې کې دننه پر ځینو اهدافو د حملو لپاره د لیر واټن میزایلو د کارونې د اجازه په اړه خبري وکړې، خو کومه پریکړه اعلان نشوه. ځینو امریکایي چارواکو په دې اړه شک شوولې چې دغه سیمې زایلو د کارونې لپاره د زمینی برابرول دي د روسیې د اشغالګرو په وړاندې په مبارزه کې د کیف جګړه کې کوم بدلون راولي. بیا هم دې خبرونې ته شرغلاست. افغانستان نن د لومړي ځل لپاره د فوټسال په نړیوال جام کې مسابقه کوي. د فوټسال نړیوال جام سږ کال په ازبکستان کې د نړۍ د څلورویشتو غوره ټیمونو ترمنځ پیل شوی. د افغانستان د نننۍ او پاتې نورو لوبو په اړه جزئیات له صفي الله ستانکزي نه.
د افغانستان د فوټسال ملي ټیم چې په دې وروستیو کې ښې لوبې کړې او د ګڼو پام یې ځان ته وراړولی، په نړیوال جام کې خپله لومړنۍ لوبه د انګولا په وړاندې پیلوي. دا لوبه د ازبکستان د پلازمینې تاشکند په هومو سالون کې د کابل پخت مازیګر په 5 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبغاړو د نړیوال جام د ښه چمتووالي په هدف د ایران په مشهد ښار کې 4 ورځې تمرینونه کړي او همدارنګه په دې وروستیو کې د انټرکانټینینټل یا لویو وچو جام سیالیو کې 2 ټیمونه مات او 3 مقام خپل کړ. د ملي ټیم ګول ساتونکي محمد جواد صفدری په یو بیان کې چې د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه خبر کړی وایي،
با کومک هم تیمیا و کادر فنی انشاءالله بازی مقابل انگولا
حتی کوم لخپل نور ملګرو سره په ګاډه د انګولا، ارجنټاین او اوکراین په وړاندې ښې پایلې ترلاسه او لخپل ګروپ حذفي دور ته لار پیدا کړو. زما د ژوند یوه لویه هیله دا وه چې په نړیوالو لوبو کې برخه واخلم او ټوله هڅه وکړم چې د نړۍ غوره ګول ساتونکی شم او هڅه کوم چې په دې لوبو کې له خپل ټیم سره مرسته وکړم او ښه نتیجه ترلاسه کړم.
و ای قول امیدوم کې انشاءالله بهتر نتیجه ور بگیرم.
د ملي ټیم بل لوبغاړي فرزاد محمودي هم وویل چې تیرو ښو لوبو ته په کتو هیله مند دی چې په نړیوال جام کې هم ښه وځلیږي.
خوب ما د مشهد تمرینات خیلی خوبی داشتیم، از آمادگی خیلی خوبی برخوردار هستیم.
موږ مشهد کې ډیر ښه تمرینونه وکړل، تر هغه وروسته تایلند ته لاړو. ازبکستان کې مو هم دوه ښې تمرینی لوبې وکړې. هلکان له روحي او بدني لحاظه ډیر چمتو دي او له هیڅ ټیمه ویره نه لري او ټوله هڅه کوي چې ښه نتیجه ترلاسه کړي. افغانستان به د فوټسال د نړیوال جام په سي ډله کې له انګولا وروسته دوه نورو لوبې له ارجنټاین او اوکراین سره ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم اکثر غړي په ایران کې کډوال افغان ځوانان دي چې د راپورونو له مخې په سختو شرایطو کې تر ملي ټیم رسیدلي. ملي ټیم وروسته له هغه لازیاتې لاسته راوړنې وکړې چې دوی ته د مجید مرتضایی په نوم یو ایرانی سر روزونکی وټاکل شو او د هغه په مدیریت افغان ټیم په بیلابیلو ټورنمنټونو کې ګډون وکړ. د فوټسال نړیوال جام چې دای لسم دور دی، له ټولې نړۍ 24 ټیمونه پکې حضور لري. د فوټسال نړیوال جام له تیرو لسو دورو 15 واره برازیل اتلولي خپله کړې او وروستی وار په 2020 کال کې پرتګال اتلولي ته ورسید. د فوټسال نړیوال جام سیالۍ شاوخوا 15 کاله مخکې له 1990 کال پیل شوي. فوټسال چې سالون درنه فوټبال ته ورته لوبه ده، د فوټبال په پرتله په وړو میدانونو کې ترسره کیږي. د فوټسال یو میدان 60 دقیقې دوام کوي او بیا تر 15 دقیقو وقفې وروسته دویم میدان پیلېږي. په فوټسال کې د لوبې په وخت یو ټیم له 5 د زیاتو لوبغاړو اجازه نه لري او روزونکي په ټاکلو وختونو کې کولای شي تازه دمي لوبغاړي له هغو سره چې ستړي وي بدل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو بهرنی مسأله، روسیې او اوکراین د یو بل څه باندې 300 تنه اسیران خوشې کړل. د بندیانو دغه تبادله د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب د شنبه په ورځ عملي شوه. صفي الله ستانکزی مو له نورو جزئیاتو خبروي.
د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو له دوام سره سره موسکو او کیف د متحده عربی اماراتو په منځګړیتوب د شنبه په ورځ 103 جنگي بندیان سره تبادله کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د شنبه په ورځ تایید کړ چې هیواد 103 پوځیان د روسیې له زندان را خوشی کړي. زیلنسکی په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل، زموږ خلک په کور کې دي، موږ په بریالیتوب سره 103 نور جنگیالي د روسیې له بند څخه اوکراین ته راستانه کړل. په دغو کسانو کې 2 اتیا عسکر او ضابطان او 21 افسران شامل دي. زیلنسکی د اوکراینی پوځیان عکسونه خبره کړي چې یو بل په غی کې نیولی او د موبایلونو لاره لخپل کورونه سره غږیږي. زلنسکی د بندیانو د تبادله د ټیمونو د هڅو ستاینه کړې ده. اخو د روسیې د دفاع وزارت هم اعلان کړي چې د متحده عربی اماراتو په منځګړیتوب د یوې موافقې له مخې 103 اوکراینی پوځیان د همدې شمېر روسي جنگي بندیانو د خلاصون په بدل کې تبادله کړل. د روسیې دفاع وزارت د خوشی شو روسانو یو ویډیو هم خبره کړي. دا ویډیو اسوسییټډ پریس اژانس هم خبره کړي چې په کې یو خوشی شوی روسي عسکر وایي ما د آرامۍ سا واخیسته، پوهیږم چې کور ته به ځم، هر څه شاته پاتې دي او نور د تشویش ځای نشته. روسیه او اوکراین د عسکرو دا تبادله یوه اونۍ وروسته له هغه وشوه چې په ورته یو اقدام کې روسیه او اوکراین د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب په یو تړون کې هر یو د 115 جنګي بندیانو تبادله وکړه. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د شنبې په ورځ خوشي شوي روسي پوځیان په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو پر مهال نیول شوي وو. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړ د خبرو اترو د بهیر په نتیجه کې د کورسک په سیمه کې نیول شوي 103 روسي پوځیان د کیف د رژیم تر کنټرول لاندې له سیمې خوشي او په بدل کې د اوکراین د پوځي 103 جنګي بندیان هغوی ته وسپارل شول. د دغه وزارت د اعلامیې له مخې خوشي شوي روسي سرتیري اوس د بیلاروس په خاوره کې رواني او طبي مرستې ترلاسه کوي. اوکراینی چارواکو له دې مخکې ویلي وو د دغه هیواد ځواکونو په کورسک کې د بریدونو پر مهال لږ تر لږه 600 روسي سرتیري نیولي او دا لاسته راوړنه به د نیول شوو اوکراینیانو په بیرته راستنولو کې مرسته وکړي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له دې تړونه د یوې بریا په توګه هرکلی کړی او د شنبې په ورځ یې د دواړو خواوو د همکارۍ مننه کړې. د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب د تبادله شوو جنګي بندیانو شمیر تر دې دمه 1994 کسانو ته رسیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیری د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو کوی د دې نم پانتون دوره زموږ د لیسانس څخه وه. ولې خواه د همدې لپاره خواه چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟
د دغه کډرونو وتل هیواد ته د کوم زیانونو لامل کېدلی شي؟
کرونه کرونه کار پېښوې دی، مصرف پېښوې دی. اجکل راوځي په دی وانه چې د افغانستان نه یو لوی زیات د افغانستان لپاره نخبل دولت په دې برخه کې کار ونه کی او دولت دې تفکر ونه کی. 50% وتلی په دې باورې ما چې دوه نور کال وروسته به یعنی تقریبا د 10% ځوانان د افغانستان نه وتلی.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو اوردونکو، د جمهوریت له سقوط وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، یو شمېر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څیر چې کډرونه هم پکې شامل و کډوالۍ ته مخه کړه او له هم هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو څخه بهر هیوادونو ته کډوال شي. دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کړو ته نه لاسرسی او د کار پر وړاندې خنډونه ښیي. رڼا فضلي چې د مهاجرت هوډ لري وایي په افغانستان کې داسې نجونې وې چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه، خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي مجبوره دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هیواد پرېږدي.
خزما ورونه خپل د اول دویم الا پنځم صنف پورې دي. پنځم صنف لکان پورې چې دا و موزي د سلیونیم سلور په یوانه نه ډیر ګټه نشي لاسته راوړلی. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف په د ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د څه کار زمینه نه ده. مثلا اوس د شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو کوی د دې نم پانتون دوره زموږ د لیسانس خواه. ولې خواه؟ دا د همدې لپاره خو چې حداقل زه په درس مصروف وم، مګر اوس ما لپاره کار زمينه نشته دی. زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه ښه کوي، لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارۍ نه هغوی ته چې زمینه نه برابروي، چې ښځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دا یې دوی پیوند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د یوې نجلۍ لپاره چې دا هر څه